امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غشنا له درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې ونیمه او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. د امریکا غشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهم خبرونو غټ ټکی اوري.
جمهور رئیس غنی وایي چې د وزیرانو د استهزاء دلایل د توجیه وړ نه دي. د امریکا د دفاع وزیر په بګرام کې د وژل سو امریکایانو په اړه خواشینی څرګنده کړې ده. او هیلری کلینټن په انتخابات کې د خپلې ماتې زمواري په اف بی آی اچولې ده.
نن یک شنبه ده، د 1395 هجري لمریز کال د لړم یا عقرب دروشتمه ده چې د 2014 میلادي کال د نومبر د میاشتې 13 کېږي. د روانې خپرونې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په خوست کې د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي خپل روغتیایي خدمات د ولایت ټولو لرو پرتو سیمو ته غځوي. یوه نوې څېړنه ښیي چې د سګرټو بوی په انسانانو کې د سږو د سرطان د پیدا کېدو سبب کیږي. او د کابل قندار او زابل ترمنځ د لوی لارې په هکله هم راپور لرو، خو د دې راپورونو مخ کې پوره خبرونه روخان نورزی وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس غنی وایي چې د وزیرانو د استهزاء دلایل د توجیه وړ نه دي. په خبر پاڼه کې چې له ارګ نه خپره شوې ده، ویل سوي دي چې ولسي جرګه د بودیجې د مصرفولو په اړه د وزیرانو د کړنو پوره خبره نه ده. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې ولسي جرګه باید د وزیرانو د استهزاء پروزه تر هغو وځنډوي چې پوره معلومات یې نه وي ترلاسه کړي. جمهور رئیس غنی د شنبې په شپه د ولسي جرګې د اداري هیئت او د کمیسیونو د مشرانو سره وکتل او د وزیرانو د استهزاء په اړه ورسره خبرې وکړې. غنی وویل چې دی او اجرایي رئیس حاضر دي چې د وزارتونو د فعالیتونو او بودیجې د مصرفولو په اړه ولسي جرګې ته وضاحت ورکړي. غنی زیاته کړه که چیرې د فساد او یا هم د سوء استفادې خبره وي، نو درسته ده چې وزیران استهزاء او برطرفه سي، خو د وزارتونو د جوړښت او د قراردادونو د څېړلو په خاطر چې مغلقه پروسه ده باید چې وزیران سلب اعتماد نه سي. جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې د کابینې تغییر به ګران تمام سي او نوي وزیران که وګمارل سي نو دا به ډیر وخت ونیسي تر څو په کارونو بلد سي، مشکلات درک کړي او په وزارتخانو کې تحرک پیدا کړي. د ولسي جرګې غړو پرون په غوڅ اکثریت د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني په ګډون د ملي والد حکومت له دریو وزیرانو د باور رای واخیستله. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې په بګرام کې د وژل سوو امریکایانو په اړه خواشینی دی. په خبر پاڼه کې چې د امریکا د دفاع د وزارت لخوا خبره سوې ده، ویل سوي دي چې په برید کې چې پرون سوی دی دوه امریکایي عسکر وژل سوي او دوه امریکایي قراردادیان هم وژل سوي دي. په برید کې 14 نور امریکایان او یو پولندي عسکر زخمی سوي دي. په خبر پاڼه کې د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي قواو ساتنه د دوی په لومړیتوب کې راځي. هغه زیاته کړې ده چې د پیښې په اړه به تحقیقات وکړي او ټول هغه ګامونه به واخلي چې د دغه سی پیښو مخنیوي وسی. اشکار زیاته کړې ده چې امریکا مصممه ده چې د افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. په پاکستان کې په وزارت کې په پرونی 14 کې د وژل سو کسانو شمیر کم تر کمه 340 ته رسیدلی دی. داعش د اسلامي دولت ډلې د دغه برید مسولیت په غاړه اخیستی دی. د پاکستان د بلوچستان د خوزدار په سیمه کې د شاه نورانی په زیارت کې پرون 14 وسوه چې لږ تر لږه 340 کسان پکښې ووژل سول او شاوخوا 90 ټپیان سول. په وژل سو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په خوزدار کې د شاه نورانی په زیارت کې هرې شنبې او یکشنبې ته په سلګونو کسان راټولیږي. د دغه برید نه مخکې په کوټه کې د پولیس په اکاډمۍ برید د برید مسولیت هم داعش په غاړه اخیستی و. د پولیس په اکاډمۍ باندې په برید کې لږ تر لږه 28 کسان وژل سوي وو. د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې کاندید هیلری کلینټن د خپلې ماتې پړه د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی په مشر جیمس کومی باندې اچولې ده. هیلری کلینټن پرون د خپل کمپاین تمویلونکو ته په خبرو کې ویلي دي چې کانګرس ته د کومی لیک د خلکو په نظریاتو تغیر راوستی دی. هغه ویلی دی چې د هغه د ایمیلونو د قضیه بیا راسپړل د امریکا په ځینو ایالتونو کې د هغه د ملاتړ د کمیدو سبب سو. د رویټرز خبری اجنس ویلی دی چې دا خبره ورته دوو کسانو کړې ده چې د هیلری کلینټن خبرې اوریدلې دي. د انتخابات نه مخکې تقریبا ټولو نظر پوښتنو البته په ملي کچه دا ښودله چې هیلری کلینټن تر ترامپ مخکې ده، خو د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ترامپ انتخابات وګټل چې دغه بیا ټول حیرانه کړل. کلینټن د انتخاباتو د نتایجو په اړه خپله وینا واوروله او خپله ماته یې د چهارشنبې په ورځ ومنله. د امریکا په بیلابیل ایالتونو کې د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په خلاف د څلورمې ورځ لپاره هم مظاهره روانې وي. نور تفصیل به د عاشق الله رحیم زوی نه واورو.
په نیویارک کې پرون د شنبې په ورځ په زرګونو مظاهرهچیانو د ترامپ د ټاور یا لوړې ودانۍ په لور مظاهره وکړله. مظاهرهچیانو د ځانونو سره د لوحې هم انتقالولې چې پې لیکل شوي ول زما جمهور رئیس نه دی. د چهارشنبې د ورځې راهیسې چې مظاهرې شروع شوي دي، د ټرمپ د ټاور سخت امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي. د امریکا په نورو ښارونو کې هم د مظاهرو پلان جوړ شوی و. مظاهرهچیان د مظاهرو د تنظیمولو لپاره د فیسبوک نه کار اخلي. د امریکا د اوریګان ایالت د پورټلند په ښار کې په مظاهرو کې تشدد هم شوی. دا مظاهرې د دې لپاره شوي دي چې خلک تشویش لري داسې نه شي چې د ټرمپ په جمهوري ریاست کې د دوی مدني حقونه ترې واخیستل شي. د امریکا د باندې د جرمني د برلین په ښار کې هم د امریکا سفارت ته نږدې په سلګونو جرمنیان او امریکایان چې په جرمني کې ژوند کوي مظاهرې کړې دي. مظاهرهچیانو ویل چې د ټرمپ پالیسۍ به د مدني حقونو او انساني حقونو ته زیان ورسوي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د امریکا منتخب جمهور رئیس د دوهمې ورځ لپاره هم د خپل انتقال د ټیم سره ملاقات وکړ او د خپل کابینې د لوړو څوکیو د ډکولو لپاره ورسره خبرې وکړې. ویل کېږي چې دغه په کابینې کې به د جمهور رئیس د دفتر د ریاست څوکۍ ډېره مهمه وي، ویل چې ترامپ په خپله د پالیسیو د جوړولو په برخه کې تجربه نه لري او په واشنگټن کې د سیاسي شخصیتونو سره هم تماسونه نه لري. داسې ویل کېږي چې د دفتر د ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند د ملي کمیټې رئیس راینس پریبیس او د ترامپ د انتخاباتو د کمپاین رئیس سټیفن بینان په نظر کې نیول سوي دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې زلمی خلیلزاد هم په هغه لیست کې راوړی دی چې د بهرنیو چارو د وزارت د څوکۍ لپاره ورباندې بحث کیږي. او دا هم لنډ خبرونه. په جنوبي کوریا کې پرون په سلګونو زرو کسانو مظاهره کړې ده. مظاهرهچیانو د جمهور رئیس پارک گینی د لیرې کېدو غوښتنه کوله او ترکیې خپله هغو اتباعو ته چې په امریکا کې ژوند کوي او یا هم امریکا ته سفر کوي ویلي دي چې د امریکا په لویو ښارونو کې د مظاهرو نه ځان وساتي. انقرې خپلو اتباعو ته ویلي دي چې کیدای سي د نژادي تبعیض په اساس د عکس العملونو سره مخامخ سي. دا و خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
ترنډونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه د واشنگټن اوري. په واشنگټن کې د شپې 2 بجې او 8 دقیقې شولې د هم دروان خبرونه لمړی مطلب. د خوست په ولایت کې د بسرحد ډاکټرانو ټولنې ویلي دي چې خپل روغتیایي خدمات د ولایت ټولو لرو پرتو سیمو ته په دې خطر غځوي چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم په ژوندۍ پاتې کېدو کې مرسته وکړي. د رپورټ تفصیل د خوست د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی پر راپور کوي.
د صبرای ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالله په خوست ښار کې د بسرحد ډاکټرانو د زیږنتون مخې ته په انتظار ځای کې منتظر ناست وو. د خپل ناروغ ځکه دلته راوړی چې په سیمه کې د نسایي ولدي ناروغانو د درملنې کلینیک نشته. عبدالله وایي چې که په ولسوالۍ کې د ولادت لپاره په اړتیا او سنبال روغتیایي مرکز جوړ شي، تر ډیره بریده به یې د سیمې اوسیدونکي په دې برخه کې له شته کړاو څخه وژغورل شي.
خولیار کې ځنه خاص مشکل نشته، خو دا مشکل لري مطلب په ټیم یا موټر نه پیدوږي. داسې خلک یې ځای موټر نه لري په کور کې، او بیا لار ډېره اوږده دي. مونږ دې پوره دا لار کې بعضې وخت لشي وي، رش وي، ډېر زیات وي. دې دې وجې نه مونږ مریضون په ټیم نشو رسولی. آی دې شفخانه هغه نه خبر یم چې ابتتاح شوی دی انشاءالله ولاته دې څنګه منظوره دو کنه. مونږ خلک ټول ډېر ته خوشحال دي کنه، ځکه چې سپتول هو مونږ ته دار لکه کور سپتول کې هم دې مریضون خوندي وي.
که څه هم کاره شمېر نشته، خو د عامې روغتیا مسؤلینو په وینا په کال 2012 میلادي کې چې بسرحد ډاکټرانو په خوست کې فعالیت شروع کړی، د زیږون پر مهال د مور او ماشوم په مړینه کې خورا کمښت راغلی. د خوست والي حکم خان حبیبي وایي دغه نوي دوه روغتیایي مرکزونه چې په مرکز لکڼ او صبری ولسوالۍ کې یې بیپولی ډاکټران جوړوي د زیګون پر مهال به د مور او ماشوم په ژوندۍ پاتې کېدلو کې ډېر مرسته وکړي.
مجموعي لګښت یو لک 50,000 امریکایي ډالر ده، تقریبا 9.5 میلیون افغانۍ دي، او دواړه به په اساسي ډول باندې جوړیږي او دغه د ټول اړین ملحقات تداوي او دې په څنګ کې ډاکټر صاحبان او نرسان ټولو باندې به انشاءالله اکمالیږي، او زه دغه یو مهم او حیاتي پروژه ګڼم. د عامې روغتیا په برخه کې شاید په ولسوالیو کلو کې لا هم ځینې ستونزې موجودې وي، ولې د عامې روغتیا سکتور ته ځانګړې توجه زمونږ په لومړیتوبونو کې.
د بیپولی ډاکټرانو ټولنه د خوزکار پر مرکزي زیګنتون سربیره دغه ولایت په نظر شکوټ او مندزی ولسوالیو کې اهم دی ولادي او نسایي ناروغانو د درملنې دوه جلا څانګې لري. په دې ولایت کې دغه ټولنې استازی پیټر وایي چې خدماتو یې ډېره ښه نتیجه ورکړې او غواړي په راتلونکي کې هغو سیمو ته هم وغځوي چې مندې د زیګون پر مهال لومړنیو روغتیي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.
As per most organizations, MSF also has a budget.
خپل بودیجې ته په کتو سره دی وی خاص ارزونه پترس کې د خوست ولایت په یو شمیر سیمو کې د نسایي ولدي ناروغانو لپاره روغتیایي مرکزونه جوړوي. په دې سره به د شاوخوا نورو سیمو د خلکو ستونزې هم هواري شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په دغه هیواد کې په هرو سلو زرو میندو کې شاوخوا 300 میندې د زیګون پر مهال ژوند له لاسه ورکوي، په داسې حال کې چې یوه لسیزه مخکې دا شمیر 1400 و. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
یوه نوې څېړنه ښیي چې د سګرټو بوی په انسانانو کې د سږو د سرطان د پیدا کېدو سبب کیږي. دا نوې څېړنه چې د امریکا په متحده ایالاتو کې شوې ده، دا پکې معلومه شوې چې کوچني ماشومان د ټولو نه زیات د سګرټو د بوی نه د سرطانونو د پیدا کېدو د خطر سره مخ دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې جیسیکا برمن پر راپور کوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د سګرټ څکول انسانان په بیلابیلو ناروغیو اخته کوي، خو آیا پوهیږئ چې د سګرټو دود تنفس کول هم زیات خطرناک دي؟ د امریکا د کالیفورنیا ایالت د ریور سایډ په پوهنتون کې څېړونکو اوس معلومه کړې چې د سګرټ بوی په خلکو کې د سږو د سرطانونو د پیدا کېدو سبب کېدلی شي. په همدې پوهنتون کې د بیولوژي پروفیسر مانیولا مارټنس گرین د سګرټ د بوی د خطرونو په باره کې داسې وایي: کله چې یو څوک سګرټ وسکي، بوی او دود یې په کور کې په څوکیو، قالینو، کالیو او حتی ویښتو کې پاتې کیږي. که زمونږ کور د لرګیو نه هم جوړ شوی وي، دود کولی شي چې هلته پاتې شي. په موټر کې هم دود او د سګرټ بوی د زیاتې مودې لپاره پاتې کیږي. میرمن گرین وایي واړه ماشومان په دې خاطر د زیات خطر سره مخ دي چې هغوی په هماغو ځایونو کې خاپوړې کوي چې د سګرټ بوی او دود پکې پروت وي. ماشومان دغه ځایونه لمس کوي او بیا لاسونه په خوله کې وهي. پروفیسر گرین او همکارانو یې چې په دې څېړنې باندې په ګډه کار کړی، معلومه کړې ده چې د سګرټو بوی او دود په ډېرې اسانۍ سره د انسان په وجود کې جذبېږي. کوم کیمیاوي مواد چې په سګرټو کې پیدا کیږي د انسان د پوستکي د لارې ډېر زر جذبېږي او بیا د وینې د جریان سره یو ځای کیږي او د انسان په ټول وجود کې خپرېږي. امریکایي څېړونکو د سګرټ د بوی او لوګي اغیز په موږکانو ازمایلی دی. هغوی د ماشینونو نه یو ډول دود تولید کړی چې د سګرټ بوی ته ورته دی، او بیا یې موږکان په یوه احاطه شوي ځای کې د همدې دود سره یو ځای اچولی و چې معلومه شي په هغوی څه کیږي. په تجربې کې ثابته شوه چې د موږکانو سږي خراب شوي وو او هم یې په وینه کې غوړ زیات شوي دي چې د شکرې د ناروغۍ سبب کیږي. د سګرټ د لوګي او بوی د تنفس کولو له وجې د موږکانو په وینه کې ګلوکوز هم به حده زیات شوی وو. د ډاکټرانو په تجربه کې همدارنګه معلومه شوه چې په موږکانو کې د انسولین د مقاومت ماده پیدا شوې وه چې د دویمې درجه د شکرې د ناروغۍ سبب کیږي. انسولین د انسان په وجود کې ګلوکوز په انرژي بدلوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه د واشنگتن اوري. په واشنگتن کې د شپې 2 بجې او څلور څلوېښت دقیقې شولې. د کابل، قندار او زابل ترمنځ لویه لاره چې په افغانستان کې یوه تر ټولو لویه لاره ده، خلک شکایت کوي چې د ترمیم چارو ته چندانې پام نه کیږي. تفصیلي د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال عزیز الله پوپل پر راپور کوي.
د کابل کندهار د لوی لارې تر 280 کیلومتره زیاته برخه له زابل څخه تیر شوی. د زابل په حدودو کې د دې لارې تر شلو زیات لوی او کوچني پلونه او تر اویا او زیات پلچکونه د نامنوی له کبله یا تخریب شوي او یا هم په بشپړ توګه له منځه تللي. خو د دې ولایت په شاري صفا او د کلات ښار په ختیځ کې د ترنک په سیمه کې د سیند سیلابي اوبو هم دغه لویه لاره تخریب کړې ده. موټر چلوونکي وایي چې د ژمي په راتاک سره سیلابي اوبه د دوی ستونزې نورې هم ډېروي او حکومت باید په دې برخه کې د سړک ترمیم ته خپل پاملرنه زیاته کړي.
لاره خرابه ده، چرته ډېره ده، شاجو متکا ډېره چرته پلونه بس ګوره، دا پلونه داسې خراب دي، عمله ما یو ټیر کې ختم شو. نو بس دغه یو درې څلور پلونه دي یخ را روان ده، دغسې به د باران وي واوره یي بس دا جوړ شي. اوس ولا موږ د خپل سپارې ولا داسې بود مدغم پښتنه داسې باید جوړ شي، دا سړک جوړ کړي، دا پلونه جوړ کړي، دا اوس دا مطلب پوله دي دونه پټۍ ده، دا موټر کوټي دي او مخ پټۍ، نو داسې خټه شي بیا موټر چیرې خطا شي.
دا زموږ مشکل ده پر دې لاره باندې، چې هره ورځ زو راځو لاس مړي شل مړي هره ورځ پراته یي.
د زابل ولایت شورا وایي چې د دې ولایت د پایدامي ریاست تر 10 میلیون افغانۍ زیاته بودیجه په اختیار کې لري، خو د ظرفیتونو د نشتون له کبله یې نسي مصرفولای. د زابل والی بسم الله افغان مل وایي چې د کابل کندهار د لوی لارې د ترمیم لپاره پاملرنه نسته او ممکن په یو میاشت کې دننه د ترمیم چاري پیل شي. نوموړي له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کار لپاره یې پلان ترتیب کړی او عملی کارونه به یې ژر پیل شي.
د دې کار دفاره د اوس عملاً کار روان دی. د دې لارو د ترمیم دفاره 15 کیلومتره سړک منظور شوی دی. ترمیم کاری هغه به هم پر نږدې راتلونکي په نږدې هفته کې انشاءالله په نږدې ورځو کې به د دې کار شروع شي. په همدې ترتیب د قلات ښار او کندهار ترمنځ لاره چې هغه هم ډېر مشکلات لري، د هغوی دفار مو هم انشاءالله بودیجه به پیدا کړې ده. ډېر ژر به امیدوار یم چې کارونه شروع شي.
بلې خوا ته د باروړونکو موټرو چلوونکو ته هم د ملامتۍ ګوتې نیول کېږي چې د زیات وزن په انتقال سره سړک ته زیان رسوي. د زابل د ترافیکو مدیر سمنمل عبدالمحمد امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې دوی د زیات وزن په وجه هر ورځ موټر چلوونکي جریمه کوي، خو د دې کار مخه په هغه بندرونو کې نیول کېدای شي چې د زیات وزن د مخنیوي لپاره مسؤلیت ورسپارل شوی.
موږ یوازې دومره کولای شو چې دوی ته تنبیه مالیک جریمه کړو. په نور خود موږ لواس هم تیر دي چې موږ بار کښته کړو یا کنټرول کړو، بار دیرات نه چې بارګیری کوي. ده د د د د اډ اندازنه زیات هغه اډ چې تعین شوی دی دغه نه زیات. قندار ترازی د قندار نه احمد پور چې زابل نم تیر شید، قلات نم تیر شید، تر کابل پورې رسیدي ده. یعنی جز تنبیه مالی نور څه کولای نه شو دی.
د کابل کندهار لوی لار د ترافیکی پیښو د زیاتوالي لامل اوس په یو خنړی لار هم مشهور سوی. پریا د لار د خنړی ترافیکی حادثو اومده اله دا هم بلل کیږي چې د لارې هیبس او مراقبت ډیر پام نه کیږي، امنیتی او طبي پیښې ورستر بلی نور هم تخریبوي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، زابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د فلیپین سترې محکمې تیرونه پریکړه وکړه چې حکومت کولی شي د پخوانی دیکتاتور فرینډارد مارکوس مړی د تلانو په ملي هدیرې کې ښخ کړي، ځکه د اساسي قانون له مخې کومه ستونزه نه ده موجوده. په واشنگټن کې به د امریکا غږ د خبریال مارک یانګ د رپورټ غټی کې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروروي.
د فلیپین پخوانی جمهور رئیس او پوځي دیکتاتور فرډیناند مارکوس چې په 1909 میلادي یعنی 1300 لمریز کال کې د امریکې د هوایی په ایالت کې د تبعید او جلاوطنۍ په دوران کې له یوې اوږدې ناروغۍ وروسته مړ شو. مړی په 1993 یا 1322 لمریز کال کې فلیپین ته راوړل شو. تر اوسه پورې خاورو ته نه دی سپارل شوی او د ښخولو په سر یې له ډېرې مودې نه لانجه روانه ده. جمهور رئیس راډریګو ډوترتی چې پلار یې د مارکوس د حکومت په کابینه کې وزیر و، سکال په اګست کې اعلان کړی و چې د هیواد د یو پخوانی جمهور رئیس او عسکري سایمنصب په صفت مارکوس حق لري چې د مانیلا د ملي اتلانو په هدیره کې مړی خاورو ته وسپارل شي. خو د فلیپین د پخوانی جمهور رئیس اکینو او د موجوده جمهور رئیس د مرستیال لینی رابریډو په شمول د هیواد اکثره سیاسي مشران او عام خلک د اتلانو په ملي هدیره کې خاورو ته د سپارلو کلک مخالفت کوي. او وای چې د مارکوس په شان بدنامه شخص چې د خپل شل کلنی واکمنۍ حکومت په زمانه کې د هیواد ملي شتمنۍ غلا کړې او خارج دی د ځان سره وړې پر بې وزلو خلکو او مخالفانو باندې ظلمونه کړي، څرنګه کېدای شي چې مړی اوس د قهرمانانو یا اتلانو په ملي هدیره کې ښخ شي. د جمهور رئیس ډوټرټی د پریکړې پر ضد مخالفانو سترې محکمې ته رجوع وکړه او درخواست یې وکړ چې د حکومت د اقدام مخه ونیسي. د فلیپین د سترې محکمې یو ویان خبریالانو ته وویل چې له قانوني نقطه نظره په ملي هدیره کې د مارکوس د مړي خولو مخالفت نشي کولی. مارکوس له 1340 لمریز کال نه تر 1315 لمریز کال پورې د فلیپین جمهور رئیس و. هغه د ولسي مظاهرو په نتیجه کې له قدرت نه ولوېده او له خپلې کورنۍ سره یو ځای امریکا ته وتښتېده. د مارکوس د حکومت اوږده دوره د ظلم او استبداد نه ډکه وه. سیاسي مخالفان به نیول کېدل او په محبسونو کې به غورځېدل. پر مارکوس او د هغه پر ښځې ایمیلدا مارکوس باندې له دولتي خزانې نه د میلیاردونو ډالرو تښتولو تورونه لګېدلي وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
درنو دونکو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خپرونه اوري او دا هم یو روغتیایي مطلب. د روغتیا نړیواله اداره وایي چې هر کال 14 میلیونه خلک چې عمرونه یې د 70 کلونو نه کم دي د غیر ساري ناروغۍ له وجې مړه کیږي. په یو تازه رپورټ کې د دغه ناروغیو د مخنیوي لپاره د اقداماتو غږ شوی دی. د ژنیو نه د امریکا غږ د خبریالې لیزا شلاین د رپورټ تفصیل زه اشق الله رحیمزی وړاندې کوم. په نړۍ کې هر کال 3.5 پسلو کې خلک د غیر ساري ناروغیو له وجې مړه کیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې په یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې په میلیونو خلک د ټاکلي وخت نه مخکې د داسې ناروغۍ له وجې مړه کیږي چې بل انسان ته سرایت نه کوي. څلور غیر ساري ناروغۍ چې د زیات شمیر خلکو د مرګ سبب کیږي هغه د زړه او سږو ناروغۍ، مغزي سکته، سرطان او د شکرې ناروغۍ په ګوته شوي دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې په خپل رپورټ کې همدارنګه ویلي دي چې د تنباکو استعمال، د مشروباتو یا الکول زیاته کارونه، د فزیکی کارونو کمښت او د غیر صحي خوراکي موادو نه ګټه اخیستل څلور هغه ستر عوامل دي چې د دغو ناروغیو د پیدا کېدو سبب کیږي. په رپورټ کې همدارنګه ویل شوي دي که چیرته سړی په خپل ژوند کې روغتیا ته پوره پاملرنه وکړي نو په زیاته اندازه مخکې د وخت نه د مړه کېدو مخه نیول کېدای شي. میرمن شانتی منډس چې د روغتیا په نړیوالې ادارې کې د مزمنو ناروغیو د مخنیوي د چارو تنظیم کوونکې ده او دغه رپورټ هم د هغې تر مشرۍ لاندې جوړ شوی، وایي چې غیر ساري ناروغۍ د عامو خلکو د روغتیا لپاره داسې یو ناورین دی چې سوکه حرکت کوي. هر کال 14 میلیونه خلک چې عمرونه یې د 150 او 180 کلونو په شاوخوا کې وي مړه کیږي. د دوی عمرونه 80 یا 90 کاله نه وي. د دغو 14 میلیونه خلکو د جملې نه چې عمرونه یې د 80 کلونو نه کم دي او هر کال د غیر ساري ناروغۍ له وجې مړه کیږي، 20% کې یې د هغو هیوادونو اتباع دي چې د خلکو عاید پکې کم ده او یا هغوی د توان نه لري چې د دغو ناروغیو درملنه وکړي. د روغتیا د نړیوالې ادارې یوې ډلې په 2013 کال کې یو نړیوال پلان منظور کړ چې هدف یې تر 2015 کال پورې د غیر ساري ناروغیو د مرګ 25% کې کمول و. د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې ویل شوي چې یو شمیر هغو هیوادونو کې چې دغه پلان یې تطبیق کړی د پام وړ پرمختګ پکې شوی. د مثال په ډول په ترکیه کې حکومت د تنباکو د کارونې د مضریت په اړه خلکو ته پراخه معلومات ورکړل او هم یې پرې مالیه لوړه کړه او همدا اقدامات د دې سبب شول چې 15% کې د سګریټو څکول کم شي. سره له دې چې دا پرمختګ یو ښه خبر دی، خو د روغتیا نړیواله اداره وایي چې زیات شمیر هیوادونه به ونه شي کړی چې د 2015 کال ټاکل شوي هدف ته ورسیږي. ډاکټر امنډیس وایي که چیرته هیوادونه هغه تګلارې چې ارزانه هم دي تطبیق کړي نو د ډیرو خلکو ژوند به وژغورل شي. په دغو تګلارو کې د تنباکو په اعلاناتو بندیز لګول، د مصنوعي غوړیو پر ځای د طبیعي غوړیو نه کار اخیستل چې اکثره یې په نباتاتو کې پیدا کیږي، د الکولو یا مشروباتو اعلانونه دي بند شي او خلک دې تشویق شي چې ښه خواړه وخوري او سپورت وکړي. میرمن منډس امریکا غږ ته همدارنګه وویل چې د ماشومانو د چاغوالي د مخنیوي لپاره دی هم په کار ده چې زیاتې هلې ځلې وشي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د معلوماتو لمخې په نړۍ کې 240 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 50 کالونو نه کم دي د خپل عمر په نسبت زیات وزن لري او 15 میلیونه یې بیا د چاغوالي په ناروغۍ اخته دي. ډاکټر منډیس وایي چې دا ښه خبر نه دی، ځکه ځینې عادتونه چې په ماشومانو کې په کم عمر کې پیدا شي ښایي هغوی ټول عمر وزوروي.
Obesity contributes to so many comorbidities. What do I mean?
د ماشومان چاغوالی د ډول ډول مهلکو ناروغیو سبب کیږي. د مثال په ډول کله یو چا وزن د اندازې نه زیات وي د دې امکان ډیر دی چې د شکرې په ناروغي، د زړه په ناروغي یا د بندونو په درد اخته شي او یا هم سرطان پیدا کړي. کما شوم زیات وزن ولري خای چې ورسته بیا په خپل ژوند کې په مزمنو ناروغیو اخته شي. یو خبره چې زیات خطرناک ده، په افریقا کې د ماشومان چاغوالی په دې تیرو څو کلونو کې د ټولو نه زیات ماشومان وژلي دي. خای اوس به د سطح یو څه راټیټه شوې وي، خو زموږ معلومات وایي چې زیاتره ماشومان د چاغۍ له وجې مړه شوي دي. د روغتیا نړیواله اداره وایي کچیرته هر کال په یو شخص یو یا تر درې امریکایي ډالرو پورې ولګیږي، نو نه یوازې دا چې د ناروغیو مخه به ونیول شي، بلکې د غیر ساري ناروغیو له وجې مړینه به هم کمه شي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې هغوی هر کال د ټول نړۍ لپاره 1.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې دغه پروګرام پرې تطبیق کړي.
اوس هم خبرونه. جمهور رئیس غنی وایي چې د وزیرانو د استهزاء دلایل د توجیه وړ نه دي. په خبر پاڼه کې چې له ارغ خبره سوې ده ویل سوي دي چې ولسي جرګه د بودیجې د مصرفولو په اړه د وزیرانو د فعالیتونو پوره خبره نه ده، او د وزیرانو د استهزاء پروسه باید تر هغو وځنډوي چې پوره معلومات یې نه وي ترلاسه کړي. جمهور رئیس د شنبه په شپه د ولسي جرګې د اداري هیئت او د کمیسیونونو د رئیسانو سره وکتل او د وزیرانو د استهزاء په اړه ورسره خبرې وکړې. غنی ویل چې د یو اجرایي رئیس حاضر دی چې د وزارتونو د فعالیتونو او د بودیجې د مصرفولو په اړه ولسي جرګې ته وضاحت ورکړي. غنی زیاته کړې ده چې که چیرې د فساد او یا هم د سوء استفاده خبره وي، نو درسته ده چې وزیران استهزاء او برطرفه سي، خو د وزارتونو د جوړښت او د قراردادونو د څیړلو په خاطر چې مغلقه پروسه ده باید چې وزیران سلب اعتماد نه سي. د ولسي جرګې غړو پرون په غوڅ اکثریت د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني په ګډون د ملي یووالي د حکومت له درې وزیرانو نه د باور رای واخیستلې. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د بګرام په هوایي اډې کې په ځانمرګ برید کې د وژل سوو امریکایانو په اړه خواشینی دی. په خبر پاڼه کې چې د امریکا د دفاع وزارت خبره کړې ده ویلي دي چې په برید کې چې پرون سوی دي دوه امریکایي عسکر او دوه امریکایي قراردادیان وژل سوي دي. په برید کې شپاړس نور امریکایان او یو پولنډي عسکر هم زخمیان سوي دي. په پاکستان کې په یو زیارت کې په پرونی چاودنه کې د وژل سوو شمیر کم تر کمه 23 ته رسیدلی دی. د ایشیا د اسلامي دولت ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې کاندید هیلری کلینټن د خپلې ماتې پر د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی په رئیس جیمز کومی باندې اچولې ده. هیلری کلینټن پرون د خپل کمپاین تمویلونکو ته په ټلیفون خبرې کړې دي او ویلي دي چې کانګرس ته د کومی لیک د خلکو په نظریاتو کې تغییر راوست. هغې ویلي دي چې د هغې د ایمیلونو د قضیې بیا راسپړل د امریکا په ځینو ایالتونو کې د هغې د ملاتړ د کمیدو سبب سو. د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په خلاف د څلورمې ورځ لپاره هم مظاهرې روانې وې. په نیویارک کې پرون د شنبې په ورځ په زرګونو مظاهرچیانو د ترامپ د ټاور یا لوړې ودانۍ په لور مظاهره وکړه. مظاهرچیانو د ځانو سره لوحې انتقالولې چې ورباندې لیکلي وو زموږ جمهور رئیس نه دی. د چهارشنبه د ورځې راهیسې چې مظاهرې شروع سوي دي د ترامپ د ټاور سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د امریکا په نور ښارونو کې هم مظاهرې سوي دي. د امریکا منتخب جمهور رئیس د دوهمې ورځ لپاره هم د خپل انتقال د ټیم سره ملاقات کړی دی او د خپل کابینې د لوړو څوکیو د ډکولو لپاره ورسره خبرې کړې دي. داسې ویل کیږي چې د دفتر د ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند ملي کمیټې رئیس او د ترامپ د انتخاباتو د کمپاین رئیس په نظر کې نیول سوي دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې زلمی خلیلزاد هم په غلط کې راوړی دی چې د بهرنیو چارو وزارت لپاره ورباندې بحث کیږي.
درنوندونکو مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خپرونې مطالب همدلته پای ته ورسېدل. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو خدمت کې حاضرېږو. د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. لسو ثانیو کې دریخ پرونه شروع کیږي.